ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د ستاسو لپاره د سیمې او د نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. په خبرونه کې هفتوار پروګرام پلوشه هم د دې خبرونه برخه ده. دا پروګرام ستاسو لپاره د مشال ریډیو همکار فرخنده وزیر جوړوي. نو وابورو چې د هفته پای کې سدي خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حالات نزان خبر کړو. د دې سات تازه خبرونه به د مشال ریډیو د همکارې انیسا اجمل نوورو. د خبرونو سټیکی د پاکستان مرکزی کابینه ویلي د راتلونکي مالی کال بجټ با په مې میاشت کې وړاندې کوي. د استرالیا د دفاع وزیر وای هوادی غواړي د افغانستان سره د ستراتیژیک همکاري تړون لاسلیک کړي او په شام کې ډزبندي عملی شوی خو لا تر دې دمه پکې سغړه پیخه مخې ته نه دراغلي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې تیر ماښام د مرکزی کابینې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ویل شوې چې د راتلونکي مالی کال بجټ چې حجم یې 1.5 ارب روپۍ ښودل کیږي د مئی په میاشت کې باور وړاندې کول شي. دغه سي په دې غونډه کې د بیروزګاری ختمولو، سیلاونو کې د مالی مرستو جاج اغستو لپاره د کمیټې جوړولو او د توانایي بحران په اړه خبرې اترې وشوې. په پیښور کې تیر ورځ د بلوچستان د صورتحال په اړه د سیاسي غړو او د مدني ټولنو د مشرانو لخوا یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ګډون کوونکو د بلوچستان په اړه د اندېښنو څرګندونه وکړه او وی ویل چې حکومت لا په فوري توګه د بلوچستان حالات سمولو اړخ ته پام کول پکار دی. په دغه موقع د جماعت اسلامي ګوند غړي اسرار الله خان مشال ریډیو ته وایي
چې د بلوچستان عوامو کوم حقوق دي هغه سره په زبانی توګه نه بلکې پکار دے عملی توګه باندې مونږه اګیدا خپل حقوق ورکو چې اګیدا وګړي چې د ملک زمونږ یو سټیک دی د ملک زمونږ چې دی خبر اوري دی کیږي د ملک مونږ خپل حقوق اصل دین.
اسرار الله خان غونډه کې برخه اغستونکو کسانو دا هم وویل چې سیاسي مشران د بلوچستان حالاتو سمولو پړه ډېری داوی کوي خو اصل حقایق نه پډاګه کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتن که څه هم د ناټو سازمان ته د سړې جګړې باقیات ویل خو ټینګار یې وکړل چې د افغانستان په ماموریت کې ورسره د هیواد باید خپل مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي ماسکو کې د روس د پارلیمان غړو ته د وینا په وخت وویل چې د افغانستان له ثبات سره مرسته کول خپله د روس په ګټه دي. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د ماسکو حکومت امریکا او د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې میشتو ځواکونو ته د اکمالاتو د لیږلو رالیږلو لپاره خپلې د هوا او د اورګاډي لارې ورکړې دي. ویلي شوي افغانستان سره د روس له لارې د رابطې تر هغې وروسته نور هم مهمې شوې کله چې پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په غبرګون کې چې سلیریشت پاکستانی عسکر پکې وجلې شوي وو د ناټو په وړاندې د افغانستان لپاره خپلې ترانزیتي لارې وتړلې. د استرالیا د دفاع وزیر سټیفن سمیت ویلي هیواد یې غواړي د افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره په لیدنه کې کړې ده. د ولسمشر حامد کرزي ویان د سټیفن سمیت له خولې وایي چې دغه سند مسوده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوې ده او هیله ده چې دغه سند د استرالیا او د افغانستان د حکومتونو لخوا ډیر زر او د شیکاګو د کانفرنس په دوران کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنس لاسلیک شي. له ارګ لخوا خبر شوی خبر پاڼه د استرالیا د دفاع وزیر له خولې زیاتوي استرالیا هم غواړي لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر له افغانستان سره خپلو اوږدمهالو همکاریو ته دوام ورکړي. او په شام کې ډزبندي عملی شوی او د کملوی تشدد پیښې خبر پکې نه دی راغلی. یوه ورځ وړاندې د مشک د پوځي عملیاتو د ودرولو ژمنه کړې وه. خدای ویلي وو چې د هغې په خبره د ترهګرو پر دې عمل کې د کاروایۍ حق لري. د بشار الاسد د حکومت دغو نویو ژمنو ته د هیواد دننه د نوموړي سیاسي مخالفینو او هم غربي نړۍ د شک په سترګه کتلي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن شام د بحران په یو سیاسي حل ټینګار کړي او وی ویل مونږ به په ګډه د شام د خلکو په خاطر هغه ټولې لارې چارې ولټوو سو کولی شو د اوسنی وضعیت یو سله ییز حل او سیاسي انتقال ته لاره هواره کړو. هیلری کلینټن شام د اوربند پلان عملی کولو وعده کړي خو ویلي که د وسلوالو لخوا پې برید کېږي نو ثواب به یې ورکوي. د مشبا د ملګرو ملتونو او د عرب لیګ لپاره شریک استازي د کوفی انان د سولې په پلان د عمل کولو په ترڅ کې خپل ځواکونه د نښې پر وسویستل، خو لا جګړه اوس هم جاری ده. کېدای شي چې شمالي کوریا به نن یو راکټ خلا ته خوشي کوي، خو دا اعلان لا نه دی کړی شوی چې څه وخت به دا راکټ خوشي کوي. د شروع پر ورځ چارواکي ویلي وو چې راکټ ته د سونګ مواد برابروي. امریکا او نور هیوادونه شک کوي چې دا د شمالي کوریا د اوږد واټن میزایل ازموینه ده او د ملګرو ملتونو د بندیزونو خلاف ده، خو پیونګ یانګ وایي دغه راکټ په مدار کې د موسم حال معلومولو لپاره به یو سیټلایټ خوشي کوي. د امریکا د نو چارو وزیر هیلری کلینټن شمالي کوریا ته خبرداری ورکړي چې دا کار ترسره نه کړي ځکه چې دا به د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ وي. او وروستی خبر دا چې په یمن کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې په د رواني جګړې په درېمه یعنی د شروع پر ورځ 13 تنه وژل شوی دي. د چارواکو د وینا تر مخه په وژل شوو کسانو کې کم نه کم 15 د القاعده غړي دي. دا جګړه هغه مهال پیل شوه چې کله وسلوالو په پوزي کمپ برید وکړو. د یو کال لاسې د تاوتریخوالي د دې پیښو وروسته چې ولس مشر علي عبدالله صالح هم په واک پریښودو مجبور کړی و، القاعده سره تعلق لرونکو ورپکو د هېواد د جنوبي برخو کنټرول ترلاسه کړو. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورټونه واورئ. په پیښور کې سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د بلوچستان د مسلې په اړه یو سیمینار کې د صوبې مسلو ته په پام کولو غږ کړی
چې د بلوچستان عوامو کوم حقوق دي هغه صرف په زبانی توګه نه بلکه پکار دے عملی توګه باندې مونږه اغیدا خپل حقوق ورکو چې اغیدا وګړي چې د ملک زمونږ یو سٹیک دے.
واپور روس وايي باید په افغانستان کې د نیټو میشن سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د مومند ایجنسی شهید باندې خلک وايي د پرایمری سکول نه علاوه نور سکولونه نه لري.
مشکل خدا چې مزل به کو د وړ غرمه و روان به سار بلاړو درې بجې به راتلو. نږدې سکول نشته، غندا یو پرایمری د بل نشي خاص سکول نشته.
پننګرهار کې هر کال سیکان د ویسا کلیزا ولې مانځي.
باورانه سه پلاس کې همسا وا چې په دغه چینو کې د لا په حکم باندې همسا یو والا او بو دته د چینو کې پیدا شو او مردانه ته دینه او بو وسکله. دا موږ د پر ډیر تاریخي او ډیر ګړ مقام لري.
په خبرونه کې هفته وار پروګرام پلوشه هم لرو د مشال ریډیو سره. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د مسلې په اړه د پېښور په پریس کلب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غړو په یو سیمینار کې ویل په دغه صوبه کې باید د خلکو محرومیانو او مسلو ته په سمدستي توګه پام وشي او زیاته کړه باید د افغانستان ستونزه افغان چارواکو ته پرېږدي او د بلوچستان په شمول د ملک نورې ستونزې هوارې کړي چې پکې هدفي وژنې او د لادرکه کسانو مسلې شاملې دي. په دغه غونډه کې دا هم وویل شول باید اوس د بلوچستان په حالاتو سم کار وشي. په دې اړه د پېښور نه غلام غوثورو.
د بلوچستان د صورتحال په اړه په پېښور کې په یوه غونډه کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو مشرانو د بلوچستان په صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه او وی ویل چې د بلوچستان حالات دومره خراب شوي دي چې هغلته کې ولس اوس د پاکستان جنډه هم نه برداشت کوي. هم د بلوچستان د ستونزې په اړه سینیټر حاصل خان بیزنجو دے ونڈیتا پخپلا وینا کی اوائل.
آپ کو تو اس کی پڑی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا کہیں لگتا ہے نہیں لگتا ہے، آپ کے اسکول میں لگتا ہے نہیں لگتا ہے.
تاسی خو پدے پسی لگے دلی ہے چی دا پاکستان بیرخ پورتکی گی یا نا، یا ستا پسکول دا پاکستان جھنڈا ستا او کنا. زما سره خو د سکول وجود ختم شوه دی. زمون تعلیمی ادارې او سکولونه په بندیدو دي، نو جھنڈا به زه پخپل سر لگوم چې حکومت کوون کې خپل خلک وجني نو هغلته به هم داسې صورتحال وي. د نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر سینیټر حاصل خان بیزنجو د افغانستان په اړه وویل چې افغانستان ته که امریکا، هند یا روس راځي هغه د افغانستان خپل ستونزه ده.
پولیټیکل پارټیز کا ہمارا ایک کلیئر کٹ فیصلہ ہونا چاہیے. افغانستان میں انڈیا رہتا ہے، افغانستان میں امریکہ رہتا ہے.
دا افغانستان پاڑا زمونگ دا سیاسی گوندنو سپا پیسلا پکار دا چھ افغانستان تک ہند، امریکہ یا روس راضی دا زمونگ نہ بلکہ دا افغانستان ستون دا زمونگ دا حق نہ جوڑی گی چھ دا غختنا اکڑو چھ امریکہ دی دا افغانستان نہ اوزی. زمونگ غختنا دا پکار دا چھ زمونگ پزمک کی دننا چا ہم ٹوپک پورتا کرے دے دا پاکستان حکومت تی دا ہغی مخا ونیسی. ہم پا پیخور کی دا بلوچستان پاڑا د دې غونډې پر مهال د جماعت اسلامي د اطلاعاتو سیکرتر اسرار الله خان مشال ریډیو ته وویل
چې د بلوچستان عوامو کوم حقوق دي هغه سره په زبانی توګه نه بلکې په کار دي عملی توګه باندې مونږ هغه د خپل حقوق ورکو چې هغه د وګړي چې د ملک زمونږ یو سټیک دی، د ملک زمونږ چې دی خبر اورې دی کیږي د ملک مونږ خپل حقوق حاصل دي.
خو د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا مشال ریډیو ته وویل چې سیاسي ګوندونه د بلوچستان په اړه ډېرې ښې خبرې کوي خو اصل حقایق نه ښکاره کوي.
دغه سیاسي پارټۍ د بدقسمتۍ نه ټول د هغې نه یریږي، په هغې اسره باندې ناستې سترګې پټې کړې او ملک دغه ځای ته ورسېده. باید چې سیاسي پارټۍ خپل آزاد موقف پیش کړي او سویلي حکومت بي د فوج په دې کې هیڅ اقتدار هیڅ اختیار نه دی پکار. بلوچستان کې دا چې څه شوي دي دا رئیسانی ډنډه نه ده اغستلې، دا ایجنسۍ دي، فوجان دي. آیا دا رئیسانی په حکم باندې دي که دا ګیلانی په حکم دي؟ هغه دې انکار کړي. بیا دا څوک دي؟
د بلوچستان په اړه په دې غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وکړې شوه چې د بلوچستان د خریونه دي اف سي ځواکونه پولو ته واستول شي او کوم لا درکه کسان چې د حکومتي ادارو په قید کې دي هغه دې راخوشي کړي شي او د ادارو لخوا چې کوم کسان وجلې شوي دي د هغو کورنو ته دي مالی مرستې ورکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د روس پخوانی صدر او وزیر اعظم ولادیمیر پوتین چې تیر میاشتې د دریم ځل لپاره د روس ولسمشریز انتخاباتو ګټل، ویلي دی هیواد یې باید په افغانستان کې د نیټو له ماموریت سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د پاکستان له لوري د نیټو د اکمالاتي لارو له تړل کېدو وروسته امریکا او نیټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د لاجستیکي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د روس او منځني ایشیایي هیوادونو لارې استعمالولو ته مخه کړې ده. په دې اړه هارون باچا د واشنگتن نه تفصیل لري.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي ولادیمیر پوتین که سهم چې د ناټو سازمان د سړې جګړې د باقیاتو په توګه یاد کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان په مشن کې ورسره د هیواد باید خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نوموړي چې په ماسکو کې د روسیې د پارلمان غړو ته وینا کوله، په ډاګه کړه چې د افغانستان له ثبات سره مرسته کول په خپل د روسیې په ګټه دي. د ماسکو حکومت امریکا او د ناټو غړو هیوادونو ته په افغانستان کې میشتو ځواکونو ته د اکمالاتو د لیږد رالیږد لپاره خپلې د هوا او د اورګاډي لارې ورکړې دي. ویل شوي له افغانستان سره د روسیې له لارې دا رابطه تر هغې وروسته نوره هم مهمه شوه کله چې پاکستان تیر کال د نومبر په میاشت کې په ممندو د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په غبرګون کې چې سلیریش پاکستاني عسکر پکې ووژل شول، د ناټو پر وړاندې د افغانستان لپاره خپلې ترانزیتي لارې وتړلې. د اے پی د راپور تر مخې د روسیې حکومت دا مهال هغه یو ډیل تر غور لاندې نیولې چې په عمل کېدو سره به د ناټو غړي هیوادونه په لومړي ځل وکولی شي د خپلو ځواکونو لپاره د ولګا د سیند سره په لګېدلي ښار اولیا ناوفس کې لوجستیکي اډه جوړه کړي. اجانس د ولادیمیر پوتین هغه خبره راغستې چې ویلي دي له ناټو سره د افغانستان په ماموریت کې مرستې کول ورته ځکه هم مهم دي چې د دغه هیواد د بې ثباتۍ د منځني آسیا هیوادونو ته د غځېدو مخه ونیول شي. نوموړي زیاته کړې، موږ غواړو چې په افغانستان کې حالات تر کنټرول لاندې وي او نه غواړو چې زموږ ځواکونه د افغانستان او تاجکستان په پوله په جګړه بوخت شي. د دغه راز ویلي، موږ باید د افغانستان د حالاتو په آرامه کولو کې د ناټو تر څنګ ودرېږو او یا بیا دا چې دغه کار به موږ ته راترغاړي شي. د پوتین په خبره چې د روسیې په خاوره د ناټو دغه نوې لوجستیکي مرکز به کومه پوځي اډه نه وي بلکې یوازې دا چې د دوی د سامانونو جازونه به دمه پکې کولی شي. اسوسییټډ پریس ایجنسی په خپل راپور کې وړاندې لیکي د روسیې، امریکا او ناټو ترمنځ اړیکې د امریکا په مشرۍ د ناټو د میزایلو څخه د دفاع د پروګرام له امله ترخې پاتې شوې دي. واشنگتن وایي دغه پلان یوازینی هدف یې د ایران د احتمالي ګواښ مخه نیول دي، خو روسیه بیا د دغه پروګرام د پیاوړي کېدو په صورت کې د خپل اټومي قوت د بې ارزښته کېدو له امله ویره څرګندوي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
په امریکایي مجله امریکن انټرست کې لیکوال راجا موهن د هغه لارو چارو سیړنه کوي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د هند حکومت ورباندې دا وخت بحثونه کوي. عبدالحی کاکړ د مقالې غټ ټکی تاسو ته دروروي.
د امریکن انټرست لیکوال راجا موهن لیکي د امریکا له طالبانو سره ممکنه جوړجاړی کېدای سي د پاکستان فوج ته په راتلونکي کې د افغانستان په سیاست کې مهم ځای ورکړي. چې د لیکوال پوینه هم دغه خبرې د هند پالیسی جوړونکي ویرولې دي. په خپل مضمون کې لیکوال پر هغو څلورو لارو چارو رڼا اچوي چې دا وخت هند پالیسی جوړونکي له افغانستانه د امریکا د وتلو وروسته بحث کوي. په دې کې لیکوال د یو لپاره د سټرکچرل کانسټنس یعنی د سنجول سو خوندونو استلای مالوی د پوینا په هند کې حقیقت پسند هلکې دا خبره مني چې له افغانستانه د امریکا وتل د هر څه لاسه ورکولو په معنا نه ده، بلکې د کړهونو یو سلسله ختمیږي او بل به پیلېږي. د پوینا هند په افغانستان کې د کردار ادا کولو لپاره د خپل جیوپولیټیکل یعنی جغرافیایي او سیاسي محدودیتونو په اړه ډیر حساس دی. نوموړي د افغانستان او هند ترمنځ د جغرافیایي لریوالي ذکر کوي چې له همدې وجې هند پاکستان ته په افغانستان کې د مهم او لومړي لوبغاړي په سترګه ګوري. خو د پونه هند ځانته یو دوم مهم لوبغاړي وایي چې هلته د لومړي لوبغاړو سیاسي ارزونه او حساب کتاب د اغیزمن کولو توان لري. لیکوال مخکې لیکي چې هند پر یو بل تګلار هم غور کوي. هغه دا چې هند په کار دی د امریکایي ځواکونو د وټو سمدستي ورسته افغانستان ته پر ورتلو کې تادی ونه کړي، ځکه دا به په راتلونکي کې په سختو حالاتو کې د هند د نفوذ موقع له خطر سره مخامخ کړي. د پوینا د پاکستان د فوج په ملاتړ طالبان به له مزاحمت سره مخامخ شي او مزاحمت کوونکي ډلې به بل اخره د هند ملاتړ ته مخ وراړوي. یو بل خبره چې لیکوال یادوي هغه د افغانستان د سیمه ییز همکاري او سیالانو په منځ کې د افغانستان راګیرېدل دي. دی وایي که څه هم هند د افغانستان د استحکام لپاره د علاقایي همکاري د خبري هرکلی کړی، خو د هند حقیقت پسندان د دې همکاري په اغزمنتیا شک لري. د هند لپاره لوی پښتنه دا ده چې د پاکستان د افغانستان په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې د مخنیوي ضمانت به څوک ورکوي. د زیاتوي که امریکا په خپل ټول قوت طاقت او د شل ارب ډالر د ورکولو برسیر هم په افغانستان کې د پاکستان د مداخله مخه ونه نیوله، نو داسې هیله ډیره کمه ده چې یو څوک په انفرادي یا بیا په اجتماعي توګه د پاکستان لاسوهنه ودرولای سي. لیکوال بل لاره د هند سره د پاکستان د روغې جوړې یادوي، خو وايي د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ګټې له یو بل څخه مختلفې دي. لیکوال راجا موهن وايي که هند ته دوی خوښ ورکړل سي چې آیا په افغانستان کې لوی کردار ادا کول غواړي او کله پاکستان سره شې اړیکی، نو د پوینا هند به له پاکستان سره د دوستانه اړیکو د ساتلو خوښ ته ترجیح ورکړي.
12,000
او د انټرنیټ لاره مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شهید باندې سیمه چې د مومندو د برهان خیل قوم ده او همدا قوم پکې آباد دی، شل کلو نه وړاندې پکې یو پرایمری سکول جوړ شوی. زایو لسوای چې د سکول ته ترقی نه ده ورکړل شوی. د پنځم جماعت وروسته د دې سیمه ماشومان یا خو سبق پریدي او یا 5 کیلومتر لرې پرته سیمه مټه مغل خیلو کې جوړ سکول ته ورځي. د سیمې خلک زیاتوي آبادی یې له 2000 کورنیو کم نه ده، خو لا هم پکې کوم تند یونیورسټۍ نه سبق نه دی ویلي. د مشال ریډیو همکار په دې اړه رپورټ لري.
شهید بانډه د محمد دو برانخیلو قبیلې یوه داسې سیمه ده چې شل کالونه وړاندې پکې یو پرایمری سکول جوړ شوی و او کومبل سکول پکې تر دې دمه نه دی جوړ شوی. د سیمې ځوانان او مشران وای د پنځم جماعت وروستو هغوی یا خو سکول پرېږدي او یا بیا لرې سکولونو ته خپل ماشومان لیږي او هغه هم پیاده ځي، ځکه سړک هم نشته او ګاډي هم د هغوی اړخ ته نه راځي.
تکلیف
روزانه وتلو پیدا بده نوان شو نا وخت به ورورس چې نا وخت و پیریډ یو باندې غټ نیم شوی کله واپس راولی ګل کوس زیلار شي ونی
ته شهید باندې او دو خو شکلو دو وسیدون کی اولس شمیره د زئی اولس پوینا په هیڅ ډول ل 2000 کم نه ده ولی تر دې د مپکی لا هم کوم تن پیښور یونیورسيټي او یا کوم بلخ کالج کی سبق نه دی ویلې
محمد علی ماں پورے نو مشکل خدا ہوتی مزل بم کو گرما وہ روان بسار بلاڑو در بجے ابھی رات لو جیدا مشکل ہو جائے مطلب پیسہ ہم دسے اللہ دوچی پندرہ پیت روپئے ہم واقع سے لے او مطلب خوڑے بھی بل درار دا مشکل آتا تم نو نجی اسکول نستے گا دایو پرائمری دا بل دسے خاص اسکول نستے
ہم پو دایو پرائمری اسکول کے سبق از دکون کو او سبق خیر کو تھا سستن زیدی حسن خان نو بھی ابل تن وائی
وہ زمنگا تقریبا جدل تا 4-500 نپری دغه کسان به بکی مشومان په دې دوه کسان دي او هغه لکه بنش حساب دي کله راضی کله نه راضی نو زمنګا د علاقه چې دا ډیره پسمندر په تعلیم په لحاظ سره نو موږ خاص کر حکومت ته دا اپیل کو چې زمنګا د علاقه دا دغه دی وکی دلته سکولونه جوړ شي اتمی کې لسمی
د لوی سکولونو د جوړونه یا هم د پرایمری سکول د غټولو په اړه مو د سیمینار د پارلمان غړي محمد علی مومن سره و پختل حکومت باید د هغوی په سیمه کې د لوړو زده کړو لپاره یو سکول جوړ کړي ځکه چې د هغوی ماشومان خطا کړی دي خو وسایل نشته او ستونزې زیاتې دي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
دا مشال ریډیو دا قبایلی سیمو د ټولنیز یا کمیونټی سکولونو استادان لا هم په اسلام آباد کې د خپلو مطالبو لپاره احتجاج کوي. قبایل چې د وړاندې نه په تعلیم کې شاته پاتې دي د کمیونټی سکولونو د ختمېدو له وجې به د نوي نسل مستقبل سوي او د لړ کې حکومت څه ګامونه پورته کړي دي. د مشال ریډیو همکار منور شاه په خپل رپورت کې د دې پوښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په قبایلی سیمو کې خواوشا 900 ټولنیز یا کمیونټی سکولونه کار کوي چې پکې د نیمه نه زیات د جینکو سکولونه دي. د یو ریپورت تر مخه خواوشا 80,000 ماشومان په دې سکولونو کې زده کړې کوي چې سباندې 2,000 هم د دغه قبایلی سیمو استادان ورته سبق خای. د تیرو لسو ورځو راهیسې د استادان په اسلام آباد کې د خپلو مطالبو په حق کې مظاهره کوي. دوی څه غوښتنې لري؟ د دې استادانو د اتحادیې یو مشر خاندان استاد وایي نوموړی زیاتوي چې دوی د خپل مستقبل په اړه اندېښمن دي، خو پوښتنه دا ده چې په لسګونو زره هغه ماشومان چې د سکولونو سره یې مستقبل تړلی دی د نشتوالي په اړه یې هغوی څه احساسوي؟ په دې کې د یو ماشوم پلار راته د کمیونټی سکولونو په اړه ویل.
زه شهادت نوم می کوم، مومنت جلسه سره تعلق لرم او دا زموږ د پسمنده علاقه ده. هغه کې چې دا کوم سکولونه جوړ شوي دي، کمیونټی سکولونه، نو په دې کې زموږ ډېر ماشومان سبق وایي او مطلب دا دی چې دغه زموږ لپاره یو امید او یو دغه جوړ شوی چې مطلب زموږ ماشومان هم د خیر د نور علاقو په شان ته ترقی او دغه وکړي او ماشومان به د سبق زده کړي.
د سیمې په تعلیمي نظام کې موجودو نیمګړتیاو ته په اشاره سره ماهر تعلیم پروفیسر تاج محمد وای کسه هم د قبایلی سیمې سکولونو کې معیار د ضرورت سره سم نه دی، خو بیا هم د کمیونټی سکولونو ختمېدل یا د پام نه غورځول به یې دا سیمه نور هم شاته پاتې کړي.
نرمی خبره چې ډېر خبردار بل دی خراب ال دی کنه ما خو ویلې یو د نشله خو موزی خلې کنه څه خو کټ خو پټ دی کنه څه خو دوی کوي کنه که فرض کړو 50% هم کوي 10% هم کوي نو د نشله خو څه خو ښه دي کنه نو ضروري خبره چې دا نه نو د هغې اثرات خو به ډېر زیات منفي اثرات دي اگر چې دا خلک ډېر محنتیان دي خلک اوس چې کمې غواړي چې خپل بچو ته تعلیم وکړي
پروفیسر تاج محمد وای قبایلی سیمه کې بدلون لپاره حکومت لپکار دی چې په هنګامي بنیادونو کار وکړي نه چې هلته موجود وړې وړې منصوبې هم بند کړي بلخوا د کمیونټي سکولونو په اړه د قبایلی او سرحدي سیمو مرکزی وزیر انجینیر شوکت الله خان وای ځنې داسې سکولونه او استادان بو چې په سمه توګه یې کار نه کولو دې لړکې د بوت یعنی تش په نامه سکولونو معلومات کړي او هغه یې بند کړي او استادان یې لری کړي دي په دې پوښتنه چې کوم کمیونټي سکولونه او د هغې استادان کار کوي هغې لپاره حکومت څه ګامونه په پام کې نیولې دي نوموړی وای
دې لپاره موږ دا فارمولا ویستل چې هغه ځای لوکل کم مشري د ایجوکیشن هغه چې کوم سپین کړه هغه د تنخواګانې ورکړې کیږي هغه باندې پوره عمل ونکړی شو نو د هغې لپاره موږ د سینټ سټینډنګ کمیټي او د سیفران متعلق او د نېشنل اسمبلی سټینډنګ کمیټي د کومه د سیفران کمیټي چې ده په هغې کې دا مسله اوچته کړې ده او د هغه ټولو ذمه دارانو نه کوم چې فاټا سیکریټ کې دي د هغې نه موږ جواب غوښتی دی څه جوابونه یې را کړي دي موږ تله مطمئن یو ځکه چې په نور پاکستان کې کوم کسان په کنټریکټ باندې وو هغه ټول بحال لګیا دی او دا جزان د دې سیکریټریټ د چکر نه راوتلې نشي سافران سره ډایرکټ تعلق نشته دی کې ما به د یوس په خپل لغه باندې د کنټریکټ نه ایستلی وي دا به ما پرمننت اخیستی وي
د انجینیر شوکت الله خان په وینا که څه هم د هغه وزارت د فاټا د پرمختګ په لړ کې یو شمیر منصوبې لري خو د هغه د عملی کولو لپاره په قبایلی سیمه کې سیاسي اصلاحات ډیر ضروری دي
تاسو د منور شاده ریپورت واوریدلو په جلال آباد کې د افغانستان د سولې عالی شورا لاړخه یو لوی غونډه شوه ده په دې غونډه کې لګاونډیو هیوادونو څخه پکلکه غوښتنه وشوه چې د افغانستان په کورنۍ او چارو کې د لاسوهنې بند کړي او د سولې پر اوسللو کې د ورسره مرسته وکړي په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد په یو ریپورت کې راکوي
په جلال آباد کې د سولې د پالیتونو او هلو زلو د ارزونې په خاطر یو غونډه جوړه شوې وه دې غونډه کې د ننګرهار ولایت په چارواکو سربیره قومي مشرانو او له کابل څخه د سولې د عالی شورا له دفتر څخه راغلي یو پلاوی هم ګډون کړی و د ننګرهار والی ګلاغا شیرزي غونډې ته د وینا پر مهال وویل تر هغې چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنې کوي سوله ناشونې ده
هدف د دې غونډې دا دی چې باید قومونه ولسونه سره یو سي او په خپلو ولسوالۍ کې د سولې پروګرامونه مخته یوسي زموږ سره باید همسایه مالک دغه د سولې پروسه کې باید په ایمانداري سره کار وکړي نور زموږ د افغانانو وینې تو نه شي او زموږ د سولې د شورا غړي باید شهیدان نه شي او د ناټو څخه هم دغه خواهش دي او د افغانستان د مرکزي حکومت څخه دا هیله ده چې یو منظمه ستراتیژي باید جوړ شي چې نور په سین طریقه سره امن د پاره باید ټولې ګامونه پورته کړي
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاولا لودین هم وویل ټول هیوادوال په دې پوه دي چې نامنی او ستونزې د ګاونډیو لخوا را پیدا شوې دي
نن چې بین المللي جامعات ته حضور لري او زموږ استاد سي ګاونډیان په دې باندې اعتراض لري چې ګویا د ملک اشغال دی یا د بل چا پلاس باندې دی دا ایزان په کوم لار باندې هوا طرف نه راځي د ملک ته دا په کوم لار باندې زمکه لار نه راځي د ملک ته په دې سیمه منطقه کې د امریکا د متحده ایالات ستراتیژیک دوست په افغانستان د خپل منفعتونو په خاطر باندې خپل یو دوست نظام چې هغه قبل د طالبان نظام د دې خلکو د خوشحالۍ په خاطر باندې هغه اړن پر هوا او ځمکې په اختیار کې ورکړل
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذی پریدون مومند په خپل بیان کې له جهادي رهبرانو څخه وغوښتل چې نور د سیاست له ډګره ووزي
د جهاد رهبرانو د روسانو د وطن وروستا په افغانستان کې کوم حالت راوستي او چا راوستي او رهبر راوستي کدا دا بل چا راوستي نن زمنګ د سولې د عالی شورا په مشرتوب باندې زمنګ د رهبرانو سره دز روان دي او ټول افغانستان او ملت ورته اچي خو اوس د سولې د عالی شورا مشرتوب غواړي دا یو بزنس وګرځي دا صلح نه ده رهبران دي جهاد کړی دی د وطن د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي تکلیفونه یې تیر کړي کې دي اته کله عمرونه دي موږ احترام کوو من باور زور تا دوا به تخلو مشوره به تخلو نو دی بکور کینی
یاد دیوی چې د تیرو سلورو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د سولې عالي شورا دفتر په رسمي توګه په کار پیل کړی دی. د دغه دفتر مشر ملک نذیر وویل چې تر دې دمه په ننګرهار کې د سولې له بهیر سره اووه اویا تنه د دولت وسلوال مخالفین د خپلو سپکو او درنو وسلو سره یو ځای شوي. خو د ولسي جرګې غړی فریادون مومند بیا وایي چې د طالبانو په نوم ولسي خلک د سولې بهیر ته د امتیاز اخیستو په خاطر راوستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې د لن خبرونه به د انیسا اجمل نوارو. د پاکستان مرکزی کابینه ویلي چې د راتلونکي مالی کال بجټ به په مئی میاشت کې وړاندې کوي. پیښور کې د بلوچستان صورتحال په اړه غونډه کې غوښتنه شوې چې د بلوچستان مسلې دې سر هوارې کړل شي. د روس صدر وایي د افغانستان په ماموریت کې ورسره د هیواد باید خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې نور دیش تنه وجلی شوې دي. په مکسیکو کې زلزله راغلی چې په ریکټر سکیل یې شدت و درجه ښودلی کیږي او امکان دی چې شمالي کوریا باندې خپل راکټ خلا ته خوشی کړي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سراج زهیر نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو اداریو مهم ټکي سي دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو ډان، دی نیوز، ایکسپریس، جنگ او مشرق په سرخو کې د غټ خبر په توګه د پاکستان د وزیر اعظم یوسف زاګیلانی د خوري لیکي چې کیمیکل کیس کې د دزوی موسی ګیلانی بې ګناه دی او کڅوک الزام لګول غواړي نو په ما دی ولګي. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی ویلي دی چې علي موسی ګیلانی باندې بې ځایه تور لګولې شوې دی او زما د بچو په ذریعہ زما د چټولو کوشش روان دی. ورځپاڼه آج، ایکسپریس، دی نیوز او ډان د دویم غټ خبر توګه د نواز شریف دخلی لیکي چې عام انتخاباته زر تر زر وکړي شي ځکه چې د پیپلز پارټي د حکومت هر یو ورځ د ملک لپاره ډیر د نقصان وړ ده. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د پیښور های کورټ چیف جسټس حکم ورکړی دی چې سرکاري سکولونو کې د ماشومانو ته داخله د پولیو سرټیفیکیټ په شرط ورکول شي. اداري وایي چې د لړکی عدالت د سیاحت محکمې ته هدایت کړی دی چې ماشومانو ته د پولیو ساسک ورکول لپاره غوړ اقدامات وکړي شي. اداري زیاتوي چې دغه رنګ عدالت ته راتلونکو کسانو سره راغلو ماشومانو ته به هم د عدالت په دروازه کې د پولیو قطرې یا ساسک ورکول شي. اداری مخ کې وای چې عدالت کوم حکم ورکړی دی د دې د فائدې نه هیڅ کله انکار نشي کېدی. خو دې لړکی چرته هم سنجیده ګامونه نه دی پورته کړی شوی او د هغه غټ ثبوت داري چې قبایلی سیمو کې غیر ملکی ډلې پولیو ساس کې ورکول غواړي خو د ډیر کوشش باوجود یې هم کامیابی نه موندلې. اداری وړاندې لیکي چې مونږ غړو چې تش د کاغذونو په ځای چې دې لړخت ترسو په مکمله توګه توجه نه ورکړی شوی نو تر د هغه د پولیو ختمون ممکن نه دی. نو باید چې حکومت د پولیو ډلو سره مرسته وکړي او کور په کور ماشومان د پولیو ساس کی ورکول باوري کړی نو هله به ممکن شي چې په دې قابو ومندې شي. آج ورځ پڼ خپل اداري کې لګي چې لاهور کې په توانای کانفرنس کې په شوی هغه پریکړه خیبر پختونخوا سخ افغان سرګن کړي دي چې ټول ملک به یو شان لوډ شیډینګ کولای شي. اداري وایي چې دې پریکړه پر ضد د پارلیمان شریک غونډه کې د ان پی پارلیماني لیډر حاجی محمد دل احتجاج وکړو او ویل چې کانفرنس کې د پنجاب کاروباریان را بلل او د خیبر پختونخوا نه را بلل د دې سر زیاتې دي او بل دا چې خیبر پختونخوا 5000 میگاواټ بجلی پیدا کوي او خرچ یې د دې نه کم دی نو بیا ولې دې صبح کې لوډ شیډینګ کیږي. اداري وایي چې دې ترڅنګ د پیښور باز سیمې د کلیوال فیډر سره تړلې شوې دي او دغه سیمو کې د هدا زیات لوډ شیډینګ کیږي. باید چې پیسکو د کلیوالو سیمو د غلا او بلونو نه ورکولو زور د خاري سیمې د خلکو نه نو باسي او په سمدستي توګه دغه خاري سیمې د کلیوال فیډر نه بیل کړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پارلیمان قومي سلامتي کمیټې د سفارشاتو ترمیمي مسوده تیار کړې ده او دغه رنگی دغه مسوده ټولو ډلو ته ورکړی دا چا د مشورې نرستو چې باید مسوده ته ختمی شکل ورکولې شي. اداري لیک چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې د ناتو سپلای بحالی با د ډرون حمله ودرول په شرط کولې شي. اداري مخ کې وایي چې د دې نه انکار نشي کېدی کچره ډرون حمله کې بی ګناه کسان نه وجل کېدل نو دا د ترهګرو د ختمون لپاره یو ډیره غوره وسله ده. اداري وایي چې خبر داوي چې پاکستان د امریکای نه د ناتو سپلای بحالی په بدل کې د ډرون حمله بندولو سره سره دغه غوښتنه هم وکړي چې د ډرون ټیکنالوژي دی پاکستان ته ورکړي شي چې دا رنګ پاکستان په خپل د ترخګرو خلاف جنگ وکړي. اداریا اخیری کې وایي چې د سفارشاتو ترمیمي مسوده ټولو ډلو ته ورکړې شوې ده نو باید چې هغوی په دې باندې ښه سوچ وکړي ځکه چې دا د ملک د خودمختاری معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی دی د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو په زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښودي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې الیسا جیروبین د افغانستان د هلمند او هرات د چارواکو په حواله لیکي چې په داسې حال کې چې د یاغیانو د سپرلي عملیات روان دي د نهې په ورځ ځان وژونکو خپل ځان والوزو چې له وجې شپاړس تنه وژل شول. د دې دواړو مقالو مهم ټکي دانیسا اجمل ناورو.
ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال فرانسیس ایلیټ لیکي د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلي سیمو په زرګونو خلکو خپل کورونه پرېښودي دي چې د نړۍ تر ټولو غیر محفوظه سرحدونو باندې د کډوالو هنګامي حالت راوړندې کوي. د لیکوال په خبره د جنوري وروسته تقریبا 2.5 لک خلکو خپل کورونه پرېښودي دي او جلوزیو کیمپ ته په کډه کولو مجبور شوي دي. په دغه کې زیاتره خلک وایي چې اول د طالبانو له وجې په عذاب کې وو او په دې وروستیو کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي دي. لیکوال وایي بخت منیر چې د دریو ماشومانو پلار دی وایي هغه په باړه کې د پاکستانی پوځ لخوا د شیلنګ وروسته خپل کور پرېښودی دی او له دې نه وړاندې دوی د پاکستانی طالبانو او د لښکر اسلام ترمنځ شخړه کې ګیر وو. په دې کیمپ کې د دې بې کوره شوي خلکو حالات ډیر خراب دي او خلک په ګنټو ګنټو نورته د رجسټریشن او خوراک اغوستو لپاره ولاړ وي. لیکوال وایي پوځي سرچینې هم دا مني چې په خیبر ایجنسۍ کې عملیات د جنوري د میاشتې راسي روان دي. د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یا سیفتي چلډرن ویاند فارس قاسم وایي قریبا 2.5 لک خلک پېښور ته راغلي دي چې پکې 1 لک ماشومان دي او دوی ته په فوري توګه د مرستو ضرورت دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې الیسا جیروبین د افغانستان د هلمند او هرات د چارواکو په حواله لیکي په داسې حال کې چې د یاغیانو د سپرلي عملیات روان دي د نهې پر ورځ ځان وژونکو خپل ځان والو زولو چې له وجې شپاړس تنه وژلي دي. که څه هم په افغانستان کې په 1300 کالونو کې جګړه په یو خاص موسم کې نه بلکې ټول کال جاری وي خو د دغه هیواد په ختیځ او شمال کې د واورو د ویلې کېدو سره په جګړه کې تیزوالی راځي ځکه چې د جنگیالو او نورو سامانونو رسول اسانه شي. د لیکوالې په خبره دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې وایو د سپرلي عملیات به ډیر زورور وي ځکه چې طالبانو ته د کروندګرو ملاتړ ترلاسه وي خو دوی د کوکنارو په فصل کې دومره مصروف دي چې جګړې ته اوزګار نه دي. د افغانستان د پوځ یو قمندان وایي داسې تمه کیږي چې کله د کوکنارو فصل تیار شي نو د طالب جنگیالو شمیره زیاتېدای شي خو دې تمه څرګندوي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو صلاحیت لري.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در دی پارمانو رو ایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
غازی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې سیکانو د ویساک 314 کلیزه ومنځله. سیکان د سلطانپور کلی ته د یوې میلې په شکل کې ورغلل او د هغې تاریخي او مذهبي چینې په غاړه یې ورستې رکړه چې د دوی په وینا ګورو نانک سو 125 کاله پخوا د امسا په وهلو ترینه اوبه راویستلې وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد په یو رپورټ کې راکوي.
په ننګرهار کې سیکانو د ویساک 314 کلیزه د یوې میلې په ترسره کولو سره ونمانځله. په سلګونه خزینه او نارینه سیکان د سرورود ولسوالۍ سلطانپور سیمې ته چېرته چې د سلګونو کلونو راهیسې د دوی مذهبي چینه آباده ده ورټول شوي وو. دې سیکانو د یوې لویې خیمې یا تمبو لاندې د خپل مذهبي کتاب نه د سرود سره خپل ګرو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کولې.
اپنی اپنی
د سکانو د عقیدې لمخې په دغه سیمه کې څه د پاسه 1500 کاله پخوا ګورو نانک د امسا په وهلو اوبه راایستلې وي چې اوس دوی د دې چینی په اوبو لمبل ثواب ګڼي. په ننګرهار کې د سکانو د ملکیتونو د ساتنې مشر حکیم بابر سنگ د دغه تاریخي او مذهبي چینی په اړه خبریالانو ته وویل.
بابرانه سه په لاس کې یو همسا و چې په دغه چینو کې د لا په حکم باندې چې همسا یې وواله نو دته اوبو دلته د چینو کې پیدا شو او مردانه دنه اوبو وسکله. دا موږ د پر ډیر تاریخي او ډیر لوړ مقام موږ لري او هر کال موږ د درازو دغه د 1300 کال د وستاک چې د لمانځو او د بابرانه سه د تاریخ د زګدو
یو ډله ځوانان سکان چې له تمبو څخه د چینی غاړې ته ورغلي وو په مستۍ او جوش د ډول او سورني لساس سره په ډانګچو وهلو لګیا وو. د میرسنگ په نوم یو بل تنوایی چې په خوا به یې د سلطانپور د چینې تر څنګ اته ورځې تیرولي چې هر کال به یې په سلګونه اجتماعي ودونه هم د همدې چینې په غاړه ترسره کول. یاد دی وی چې په افغانستان کې د تیرو کورنیو جنگونو له امله په سلګونه سکھ کورنۍ له ننګرهار څخه هندوستان ته کډه شوي چې اوس مهال یوازې یو سلوشل کورنۍ په جلال آباد کې میشتې دي چې اکثره نارینه یې د درمسال شاوخوا د طبابت په کار مشغول دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي. خود مشال ترانا لاندی بحث د سینی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي.
موجوده حکومت او د مشرب حکومت کې ډیر فرق دا اولنی ځل د پاکستان کې واحدی کیږي سړونه کیږي نو هغه په تحریر شکل کیږي
عرب کیسه چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکایي په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دونی مې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام پلوشه. د دې پروګرام جوړونکي ده د مشال ریډیو همکارا فرخنده وزیر. نو اورو چې دې هفته د تاسو لپاره سره وړي دي.
پلوشه
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پدے اور دا درسمنو رواجنو پجالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پکور دا
نن یہ واورا پدے غک کی چے کبھی کمی پختنے ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ په افغانستان کې په ښځو کې د نشه یي توکو استعمال زیات شوی او په خپله افغان میرمنې سوایي
چې هغه خپل زمان ورونه او خواندان د نشه یي توکو نه منع کړي.
په کراچۍ کې د فیشن اونۍ ولمانځل شوه.
او نن سبا چې کوم دی تاسو اکانومي زموږ داون شوی د هوسټل خلک چې کوم دی خلک کمزوري نه دي خلک خري.
او د نازیه اقبال د فن او ژوند حال لرو. د ټولو اول رازو د ریپورت ته. په رویټرز کې ایمی فیرس د افغانستان د 22 کلنې انیتا کیسه لیکي. په شنه بورکه کې ناسته انیتا وایي دا د افیمو او نورو نشه یي توکو استعمال کوي او له دغې وجې صحت هم خراب شوی دی. انیتا چې دا یې خپل نوم نه دی، د اووم ماشوم پیدا کېدو یې 30 ورځې پوره شوي دي او وایي د یارې نه خپل ماشوم ته شوده هم نشي ورکولی چې د دې په فکر هغه به هم د نشې عادي شي. انیتا په کابل کې د ملګرو ملتونو د نشې عادي خلکو د علاج په یو مرکز نجات کې دا وخت نورو ښځو سره داخله ده او علاج یې روان دی. رویټرز لیکي دغه هیواد چې جنګونو ځپلی دی او ښځې د سړو د اجازت نه بغیر د کوره بهر نشي وتلی، د یو شمېر کورنو او ټولنیزو مسلو سره مخامخ دي. افغانستان چې د نړۍ د 90% زیات افیوم پیدا کوي، رویټرز ته انیتا د خولي لیکي چې وایي د علاج لپاره هم بهر نشي تلی، نو بیا څه وکړي؟ اخر یوه ښځه ده. رویټرز ته انیتا لخوا لیکي چې وایي د نورو افغان میرمنو په څیر دې هم د نشې عادت تخپل خاوند اخیسته. لیکواله ایمی فیرس وایي انیتا دې سره پر دې شرط خبرې کړي چې د دې نوم به نه خایي، ځکه چې په افغانستان کې د ښځو د نشې توکو په استعمال څوک په ښکاره خبرې نشي کولی او دا په دغه ټولنه کې بد ګڼل کیږي. په دغه هیواد کې زیاتره ښځو د نشې عادت د خپلو خاوندانو او یا د کورنۍ د نورو سړو غړو نه ترلاسه کړی دی. په خوست کې په یو سیمینار کې چې ښځه کولی شي خپل سړي د نشو منی کړي، تر عنوان لاندې په خبرو کې د نشې توکو نه د پاکې ټولنې لپاره یوې کارکوونکې نادیا بوهری په خپلو خبرو کې وویل که د یوې ښځې خاوند د نشو استعمال کوي نو تر ټولو زیات د هغې ژوند متاثر کیږي، نو ځکه د نشې توکو په مخنیوي کې خزه مهم رول لوبولی شي.
زه ټول خويندو ته دا پیغام لرم چې هغه خپل زمان ورونه او خواندان دې نشي توکونه منکی او دې په مقابل کې ټینګه مبارزه وکي. همدارنګه دې نشي توکو ریاست نه ډیره منندو يم چې دوی د خويندو لپاره د ورځ بیا هم ول منځله او دوی سره زه د خوشمشت خويندو په نمائندګۍ دا خبره کوم چې دوی سره موږ قوي مبارزه ته ملاتړ لیدا، یعنی دې نشي توکو پرځت مبارزه ته موږ سره خپل چمتووالی ښیو. هر وخت او په هر ځای کې به موږ خپل مبارزې ته دوام ورکوو تر څو خپل بچیان ورونه او خپل فامیل غړي له دې بد توکو څخه وژغورو.
رویټرز لیکي په دغه هیواد کې د افیمو په استعمال د ورځې 200 افغانۍ راځي چې د ښځو لپاره د غاډېرې پیسې دي او ځکه په دغه هیواد کې ښځې یا خوسوال کوي او یا په خپلو وړو بچو خواري مزدوري کوي چې د دوی د نشې د عادت پوره کولو لپاره یو څه پیسې راټولې کړي. لیکواله د 23 کلنې فوزي له خولې لیکي چې په خپله فوزیه هم د افیمو استعمال کوي، اوس په نجات مرکز کې د خپلو 15 ماشوم مانو سره ژوند کوي او غواړي د نشې د عادت ځان خلاص کړي. فوزیه زیاتوي خاوند یې دویم واده کړي او د دې هیڅ خیال نه ساتي او نه خرچه پوره کوي، نو دې هم د عادت تخپل خاوند نه اخیسته چې د هغه نه به په پټه د افیمو استعمال کوو. رویټرز ته یوې بلې ناجیه بیبي ذکر هم کوي چې د تیرو 9 کلونو راهیسې د نشې توکو استعمال کوي. وایي د دې عادت پوره کول ورته ډیر ګران دي، ځکه چې یو خو غریبه ده، بل سلور بچیان لري او بل د نشو د استعمال له وجې سکار هم نشي کولی. په افغانستان کې جنگونو، ټولنیزو مسلو او کورنی تشدد له وجې ډېرې ښځې د نشو استعمال کوي او رویټرز لیکي زیاتره دغه عادت تخپلو خاوندانو نه ترلاسه کړی دی او ډېرې داسې هم دي چې په وړوکي عمر کې واده شوي د خاوند او د سخرګنۍ لخوا پرې تشدد کیږي، نو اسانه ورته ښکاري چې د نشې توکو استعمال پیل کړي او خپل غم پرې غلط کړي. خو وروستو چې کله بیا پوه شي دغه عادت چې د دوی صحت یې خراب کړی، اوس نه غواړي بچی هم د نشې توکو استعمال وکړي، نه پوهیږي څنګه پرېږدي.
بلوشه
په پاکستان کې که څه هم حالات خراب دي او ولسی مالی ستونزې لري، خو بیا هم په دغه هیواد کې د فیشن ډیزاینران وایي خلک او ځوان کلی خوښوي په فیشن کې نوي بدلونونه راولي او خپل یې کړي. په کراچۍ کې د 1300 ورځو راهیسې د ښځو لپاره د فیشن اونۍ لمانځل کیږي او خلک یې ډیر خوښوي. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه میرزاده نورو.
په کراچۍ کې که یوې خواته د څو ورځو راهیسې حالات خراب دي، نو بل خواته هم په دغه ښار کې پاکستان فیشن ویک یا د فیشن اونۍ شروع شوې وه چې د 8 اپریل نه تر 10 اپریل یې وخت ټاکل شوی و. دغه فیشن ویک په داسې حال کې ومنځل شو چې د حالاتو له وجې خلک ستړي شوي وو. په دغه فیشن شو کې یو ګډونوال د اسلام آباد نه کراچۍ ته ورغلی و. رضا اوزګن چې د فیشن شوبې سره تعلق لري، د فیشن شو په اړه وایي چې پکې د یو شمېر ډیزاینرانو سامان او کپڑے نمائش ته وړاندې شوي.
د کراچی فیشن ویک په 8 اپریل شروع شوی و چې پرانسته یې د پاکستان د فیشن د صنعت یو مشهور نوم بنټو کاظمی وکړه. د دې نه پرته د ملک نورو برخو نه بیلابیلو ډیزاینرانو په دغه فیشن شو کې برخه اخیستلې وه، لکه سنم چودھری، سنم آغا، نومی انصاری هم چې په دریم ورځ یې ډېره ښه شو وکړه. د دغه فیشن ویک لپاره میډیا هم موجوده وه، ټول ځای له خلکو ډک وو. بیلابیلو کمپنیانو د دغه شو مرسته کړې وه. زه اول شو کې ستا ورغلم، زما ډېره ښه تجربه وه چې ډېرو خلکو سره پکې میلاو شوم. په دغه شو کې د مشرقي او د مغربي کپلو نمایش وشو.
دا دریم ځل دی چې په پاکستان کې د غشان فیشن شو ترسره کیږي، خو په اول ځل پکې بارني نمونه لکه د نیکسټ او مانسون د کپړو او سامان نمایش شو. رضا اوسکین وایي چې اوس وخت راغلی پاکستانی ډیزاینران غواړي په بارني هیوادونو کې خپل نوم پیدا کړي. د غشان بارنیان هم د پاکستان مارکیټ ته خپل سامان راوړل غواړي.
ما د نیکسټ او مونسون دواړو شوګانې وکتلې. د دې ډېر ښه رد عمل مخې ته راغلو. ما چې کله خلکو سره خبرې کولې، نو هغوی ویل چې دا یو ډېر ښه ګام دی، ځکه چې پاکستانی صنعت نړیوالې کچې ته تلل غواړي او نړیوالې کمپنیانې پاکستان ته راتلل غواړي. ما ته چې تر کومه حده معلومه ده او خلکو راته ویلي دي چې مونسون خپل دکان په سی ویو شاپنګ مال کې خلاص کړی او ډېر ښه روان دی. دا ټول ډیزاینران کوشش کوي چې د بهرنیو کمپنیانو او نړیوالو کونسلو سره په ګډه کار وکړي چې دا ډول مخکې لاړ شي. خو د وخت تېرېدلو سره چې دوی ته څومره شهرت ملاویږي، هغه عمره دوی نړیوالو منډیانو ته مخه کولی شي.
دا چې آیا بهرنی سامان په پاکستانی مارکیټ کې د چلیدلو امکانات شته او کنه، د پیښور یو اوسیدونکو ایوب سکوړی په اړه وایي.
کوم د فورن برانډ چې کوم دی لګري نیکسټ او مونسون د غټې زیاتې مارکیټ په پاکستان کې، دلته خلک چې کوم دی ته ایکسپوژر زیات شو. هغه هم خلکو هر یو شو غتلو او دا د معنی لاړې چې خلکو ویل چې نه ګولډ جولری یا سلور جولری دا چې نه اکسسریز خلک خوښوي. دا چې کوم ټینیجرز جنې کې دی الګان دی ویوس لږ زیات دغه دی چې او زموږ سره خوښ شي نه چې کوم انټرنیشنلی نون دی چانته کو ډیفینیټلی مدر وی دی پوتنشل دی زیات مارکیټ کې.
دا ایوب سکوړی په خبره دانه ده چې خلکو سره اوس پیسې راغلي، نو ځکه په فیشن خرچ کول وړي، بلکې پیسې لاول نه موجوده و خو اوس پکې پوهاوی زیاته شوی.
پیسې چې کوم دی اټ واز اولویز دیر انا چې پاکستان کې پیسې نه و خلکو سره یا د دې بنی څه شارټ فالو دو نن سبا چې کوم دی تاسو اکونومی زم داون شوی د هوستل خلک چې کوم دی خلک کمزور نه دي، خلک خري پاینګ پاور خلکو کښتا او ات دی سیم ټایم بیسیکلی چې ټي وی رالو چینل سي اچو کیبل رالو د ایکسپوژر زیات شو خلکو باه تل اتل زیات شو هغه سره د ایکسپوژر لک بلکانو جن کوته د زیات پلاوس.
جزا اوس کین وای که سهم په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د حالاتو پر مهال د فیشن شو شوی، خو د دې دا معنی نه ده چې د خلکو ژوند ودرېدلې، بلکې خراب حالات به ولسته داسې قسمه فعالیتونو نه مننه نه کړي او خلک به بیا هم خپلې خوشاله مانځي.
اوس هم راځو د مشال ریډیو سره د پښتو موسیقۍ وتلي هنرمند نازیه اقبال خبرو ته، چې په دې ورستو کې د دوبۍ نه دا اعلان کړی وو چې سندرې یې پرېښودي او اوس په یوه مدرسه جوړوي. نازیه اقبال وایي د سندرو نه انکار پر دې وجه کړی وو چې د هغې بچو ته خطره وه او اوس بیرته سندرو ته راغلي چې غواړي خپل فن پر مخ کې بوزي او زیاتوي.
د یو بنده بچو ته اولاد ته خطرې کنه، نو هغه د خپلو بچو ته خاطره هر څه کوي، ځکه دا فن کوم اول به مې د مور پلار دپاره کوو چې د هغوی ډېره زیاته غریبي مو او زما شوق هم و کنه. اوس خو ته پته ده زه ماشومان هم لرم کنه، او زما ماشومانو ته خطره وه چې کله دوبۍ ته لاړم نو باقاعده ما ته هلته هم کسان ولاړو او دلته یې زما ماشومان غوا کړي وو، ماشومان یې را ته بوتلي وو. دا اعلان کوي چې ما دا فن پرېخوستو خپل بچو د خاطر ما دا اعلان کړی دی او دا خبرې مې کړې دي.
دا چې ولې نازی دغه اعلان وکړ، آیا د دې پر شا داسې څه دباو وو؟ په جواب کې نازیه اقبال مشال ریډیو ته وایي.
مکنه چې زیات تر کنه لکه تاسو ته هم دا پته او کم عوام چې اوري زمونږ دا خبره زمو پښتانه خواندورونه نو هغه ته به هم دا پته یو دا خبره نن سبا هر څوک مطلب منی هر چا ته پته لګی د انسان د فطرت نه د انسان د خبرو نه چې دا بنده څنګه دی کنه نو نن سبا چې دی نو زیات تر کنه چې تاسو سره او ما سره کم شو او نور پښتانه خواندورونه سره کم بد کیږي نو هغه به د خپل خپلوانو له لاسه کیږي یو ښه یار دوست له لاسه زه به دا ویم چې
نازی اقبال وایي د خلکو او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا ورته درخواستونه ولیږل شول چې خپله فیصله دې واپس واخلي او زیاتوي
زه چې راغلم دلته ډېره شکریا ادا کوم د دې ځای د پاکستان د حکومت نه ځکه چې هغې ما سره ډېر زیات مدد وکړو زما ماشومان ما مطلب خپل ترلاسه کړل او بیا هغې ما ته لکه پوره سیکورټي پوره هر څه انتظام مې ما ته وکړو که نه او ما ته یې وکړو چې که ته د دې فن نه لاړې نو زمونږ پښتونخوا به ختمه شي زمونږ پښتو به ختمه شي نو هغې ما ته دونه غټه اعزاز او دونه لفظونه کې هغې زما نوم یاد کړو چې زه ډېره زیاته خوشحاله شوم ما ته ایمیل مو شوې عوام زما کور ته زنانه نارینه ټول به را تلل ژړل به چې تا څنګه چلې تا ولې دا فن پرېښو سو مونږ ته پته ده چې د چا د دمکۍ په وجه تا دا فن پرېښی دی زه مجبوره شوم ما انټرویو ورکړو په نیټ کښې هغه پرته هم ده څوک پته غواړي نو هغه دې وګوري
مشال ریډیو چې کله د نازی اقبال نه دا تپوس وکړه چې هغه وخت یې څه احساسات وو کله چې د سندرو نه ویلو اعلان کولو نو په ځواب کې صدا سوایي
هغه ماښام خو ما ډېر زیات کړلی وو او په نیټ کښې راغلی وم دي هغه د شو زما هغه په کوم شو کښې چې ما اعلان کړی وو نو ما په سټیل د پاسه هم ژړل ما ژړل په دې وجه چې ما د خپل پلار سره دا وعده کړې وه چې زه به ستا نوم سر یم نه خاورې کوم اقبال زما د پلار نوم دی که نه ما ته ډېرو خلکو د واده نه بعد دا هم وایي چې ته خپل نوم سره جاوید نوم کېده چې نازیا جاوید نو ما خپل خاوند ته هم ویل وو شروعنه چې زما د پلار نوم به زما نه ناخوا کې نو په سټیج هم ما په دې خبره ډېر زیات ژړلی وو چې هغه پلار ما ته مخ کښې شو که نه زما مخې مخې ته کېدو او ژړل مې او خبرې مې کولې هلته مې د بچو د طرف نه زما مجبوري وه ولې چې هغې ژوند په خطر کښې وو هلته زما د پلار خبره را ته مخکې شوه نو ډېر زیات مې ژړلي وو په هغه ماښام وم بلکې ټوله شپه زه ډېره زیاته خفه وم
نازیه وایي ډېر زر به یې نوی البم مارکیټ ته راشي او خلک به وویني چې هغې سندرې نه دي پرېښودي ځکه چې دا د خپل فن سره ډېره مینه لري
اوس زما یو بل البم را روان دی د غزلو هغه به هم د دوی ډېر زیات خوښ شي لګیا یم د هغې تیاری کوم د خیره
نازیا اقبال چې وادي د افغانستان د یو سندرغاړي جاوید فضا سره کړې دواړه کله په پېښور او کله په دوبۍ کې اوسېږي د خپل واده په اړه وایي
اول خو نکام مو په پاکستان کښې زما پلار په خپله زموږ کور کښې تړلې وه پټه لکه عوام ته ظاهره نه وه که نه زما کور کښې زما خوښې ته پټه وه او بیا دوبۍ کښې ما واده ښکاره کړو جي دا داسې کار دی نن تقریبا اته نهه کاله مخکې ما ویلي دي ډېرو هنرمندانو سره مطلب که نه یو ځای کېسټې مې کړي دي او هغې نه بعد زما چې واده شوی دی نو یو د رمشا سره ما ډېر ګانې ویلي دي او یو بل زما زهیر سره هغه مې یو نیم غزل ویلی دی خو اوس صرف رمشا سره ډیوټ کوم او خپل خاوند سره یو ځای مطلب ګانې کوم بل چا سره سندرې نه ویم
نازیه وایي درې بچې لري او غواړي په خپلو بچو تعلیم حاصل کړي نازیه اقبال د سوات سیمې سره تعلق لري او په وړوکوالي کې سندرې ویل پیل کړې وې چې وروسته نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم ډېره مشهورتیا ترلاسه کړه مشال ریډیو سره په خبرو کې خپله یوه سندره داسې وړاندې کوي
میرا یوڑای نشان دانی دی سبای لند وما
سلی بیو گلی بی یخنی بیو جڑی بی فگی فگی خبری زمون زد یاری بی ہی سلی بیو گلی بی یخنی بیو جڑی بی فگی فگی خبری زمون زد یاری بی
دعوا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده د ځان ډېر خیال ساتئ او د الله پامان
مشال ریڈیو دا
د سندرو امیل د مشال ریڈیو خوګور دونکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.